دا مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاهین بونریم او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ اوونیزې خپرونې او زمونږ کلتوري خپرونې به هم اورئ. خوړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشي سحر مو په خیر. اوړومبې د مشال د خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار واکې په مکمله توګه ترلاسه کړی. په مینا کې د وجل شو پاکستانی حجیانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده. د بیلاروس ولسمشر الیگزینډر لوکاشنکو د 15مې دورې لپاره د دغه هیواد ولسمشر منتخب شوی. د افغان پوځ چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد تېره ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. دی وایي هغه ناولي عناصر چې د خلکو آرام ژوند یې ناارامه کړی و وژل شوي یا تښتېدلي دي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوسمهال افغان ځواکونه په ټول ښار حاکمیت لري. جنرال مراد همداراز وویل چې د چاردرې او د شتیارچی ولسوالۍ او د کلزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. نوموړي د کندوز له بېدایشو خلکو وغوښتل چې خپلو کورنو ته ستانه شي. تر دا مهال وسلوالو طالبانو په دې اړه سنډي ویلي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شو پاکستانی حجیانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده. د یاد وزارت په ویبپاڼه ویل شوي چې دا مهال صرف دوه پاکستانی حجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي. خو دا یادوي چې شل حجیان تر اوسه لا درک دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویل دي چې د کواټای د چرچ غونډې بل په خرامنځته شو نو ټول ځمواري به په صوبایي حکومت وي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې خاغلی فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د سویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي.
تاسو دا دی کنه سیکیورټی ورکو نو دا وایي چې زه سیکیورټی نه درکوم ولې دا څوک دی؟
خاغلی فریډریک وویل چې په بنو کې د پولیسو د یو ډی اس پی لخوا د دوی ټولنې ته ویل شوي چې که د خپلې کلیسا امنیت نشي ساتلی نو کلیسا به ورته وتړي. د فریډریک عظیم په خبره د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د کوهاټۍ د پیښې د قربانیانو لپاره اعلان کړل شوی 10 کروڑ روپۍ امداد دوی ته د دریو کالو تېرېدو نه باوجود نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تېره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکاپټر پرېوته چې پکې د دوو برتانوي سرتیرو په ګډون 5 سرتیري وژل شوي او 5 نور ژوبل دي. ناټو زیاتوي چې دا هلیکاپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب معلومولو په موخه پلټنې پیل کړې دي. ناټو په دغه پیښه کې د وژل شوو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه څه نه وو ویلي خو برتانیا ویلي وو چې په دې پیښه کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې د دې حادثې سبب د وسلوالو لخوا کومه کاروایي نه وه. د دې نه مخکې د امریکایي پوځ ویاند ویلي وو چې د ناټو په صدر دفتر کې د یوې سارنې د غټې پوکڼۍ سره د جنګېدو له امله یو هلیکاپټر د حادثې ښکار شوی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روس سفیر الیگزینډر مونتسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همدارار د ترهګرۍ پر ضد د روس افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان هم په افغانستان کې د سغدریدو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې. خاغلی رحمان څه وخت مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې 6 سیمو کې جګړې روانې دي. په بیلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په 3.5 رایو ګټلو سره په 5 ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتسیانا کراتکوویچ د 5% ووټونو اخیستو سره په 2 نمبر راغلی. چارواکي وایي چې په پرونیو ټاکنو کې د اچول شوو ووټونو تناسب 6.8% و. تېره ورځ لوکاشنکا ویلي وو کچېرې په دې ټاکنو کې د 2013 کال د ټاکنو همراه ووټونه ترلاسه نه کړل نو دا به یوه بده خبره وي. د راپورونو له مخه د ووټونو د وخت ختمېدو نه وروسته په سرخار مینس کې 200 مظاهرچیانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د هغه واکمني د ډکټیټرشپ په نامه یاده کړه. لوکاشنکا د 23 کلونو نه د بیلاروس ولسمشر دی. زرګونه کسانو پرون په ترکی کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انکارا کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 95 وژل شوو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمي حملې د تنظیموونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکی په مرکزي ښار قونیا کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړمې ورځې حملې په تړاو نیول شوي دي که نه. په داسې حال کې چې د دې حملې ذمهواري تر اوسه هیڅ ډلې نه ده منلې، اپوزیشن حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. او وروستۍ خبر دا چې د راپورونو له مخه شامي ځواکونو د یاغیانو پر ضد په داسې حال کې مهم پرمختګونه کړي دي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په شام کې د روس لخوا د هوایي بمبارۍ د کمپاین دفاع کړې ده. راپورونه وایي چې دمشق او اپوزیشن فعالانو تېر ورځ پخلی کړی دی چې حکومتي ځواکونو په ادلیب او حماس اوبو کې پرمختګونه کړي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هرکلی. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ. افغان چارواکي دا کوي کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن.
د خیبر ایجنسی د سپاه قبیله خلق وایی انتظامیت د 200 روپو جرمانه غواړي.
جرمانه چرا آغا چکل جرم موشی آغا بنده جرمانه ثابت کی گو مونگ دا جرم که نزان شریک گنو نمونگ دا جرم کرده.
د سیمیون علین هم یوشمیر راپورنو تفسیری لرو تر پای د مشال ریڈیو سروس. اوردونکو دې نه وړاندې چې د کندوز په حالاتو تازه معلومات درکو او تبصره درته وړاندې کو. د هغې نه وړاندې ورځو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمدالله را سره ټلیفون په کرښه دی. احمدالله ستړی مشي، ته هم سهار دې په خیر. ډېره مننه احمدالله. څه نوې خبرې دي؟ داسې راپورونه راځي چې په مینا کې چې کوم حجیان صاحبان مړه شوي وو د هغې شمېره ډېره شوې ده.
بالکل شاهین، کوم په مینا کې چې شمیره ده نو هغه خو 90 ته رسیدلې ده. دا د مذهبي امور وزارت چې کوم دی هغه دا شمیره را لګلې و. هغه وایي چې دا مهال هم 40 کسان چې کوم دی هغه لا درک دي. نور چې کوم 300 نه زیات اول کې خود لکېدل نو په هغه کې زیاتره را پیدا کړل شو. او کوم چې جوبل کسان نو هغه کې زیاتره د هسپتال نه خارج کړل شوی دي. خو له 2 پاکستانیان چې دی حجان هغه وسم چې دی هغه ته په هسپتال کې دي. او دا شمیره چې کوم دا 90 ده. خو د دې نه علاوه پاکستان حکومت چې کوم دی د مذهبي امور وزارت چې کوم وزیر دی سردار محمد یوسف هغه دا خبرې کړې دي تیر ورځ چې په ابتاباد کې چې لوا کم کسان چې دي چې په مینا کې مړ شوي دي نو هغه خپل خپلوان ته به 15 لک روپۍ او زخمیان ته چې کوم دی نو هغه ته به 3 لک روپۍ چې دا ورکړل کېږي. او دغه شانتي د دې حجیانو د پاکستان ته واپسې سلسله چې دا هغه شروع د خپې تیزی سره او دا مهال 250 نه زیات پاکستانیان حجیان چې کوم دي هغه را رسولي دي. او اوس هم تقریبا یو کم 90 زره حجان چې دی هغه له حل ته دی او هغه به د مختلف پرواسونو د لارې پاکستان ته رسولې شي. نو شاهین اوله چې کوم شمیره په مینا کې خودلې کېدل نو وخت په وخت لګیا دی هغه شمیره اضافه پکې کیږي. د پاکستانی حجانو شمیره چې کوم ده چې په اول ورځو کې لس دولس خودلې کېدل هغه وسونه دي ته ورسېدل.
احمد الله د کوم خلکو چې خپل خپلوان دغلته زخمیان دي یا مړ شوي دي په دغه پیښه کې اغه معلومات څنګه سلی اسلام آباد کې دیسه معلوماتي مرکز کولو کړی دی؟
بالکل شاهین دلته د اسلام آباد چې کوم ایم ان ای دی د اسلام آباد نه چې کوم ایم ان ای منتخب شوی دی نو اغه په مشرۍ کې دلته دغه جوړ شوی دی او اغه نه صرف د خلک معلومات ترلاسه کولی شي بلکې مذهبي وزارت چې کوم دی اغه په خپل ویب پاڼه باندې او بار بار دا اعلانات هم کوي نمبر یې ورکړي چې تاسو په دې نمبر باندې رابطه کوي تاسو معلومات ترلاسه کولی شي چې آیا تاسو خپل خپلوان چې دی اغه په کوم ځای کې دی. نه علاوه پاکستانی مطبوعات هم دی له صدا کردار ادا کوي چې هغه هم خپل نمبر جاری کړی او د هغه نمبر په ذریعہ باندې خلک رابطه کوي او هلته بیا هغه چې خپل خپلوانی نو هغه د لټولو کوشش کوي. خو څنګه ما مخکې ویل چې دا پیر کسانو شمیره چې دا صرف دوی دوشل خود لیکيږي چې دا به درک دی ول نور چې کوم د 300 نه زیات خود لیکدل نو په هغه کې دا باقي کسان چې کوم دي دا را پیدا کړی شوی دي.
ډیر مننه کوم محمد الله خو ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اردن کو سرازو کندوز تا افغان پوز چارواکی پر کندوز خار د دولتی واکمنی د بشپړ کنټرول خبر ورکی د وسلوالو ځواکونو مرستال لوی درستیز همدارز د کندوز خار له بیزای شو سدن کو غختلی چې خپل کورونو تستانه شي. د افغان پوز د چارواکی په کندوز خار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالیتو خبر هم ورکړی دی. تفصیلی د احمد تکل پر راپور کې
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوو اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې لپایلې د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده اله تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر کندوز، کوچی گرد، پانتونایی که در اینگی بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همیتسیم شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خاناباد، گرتیپه، باغ شرکت، ایسا ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خانآباد، خانآباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پوځ د جګپړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکړی دی. افغان چارواکي همدارس په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالیتو خبر ورکوي او له بې ځایه شو کورونو غواړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي او که نه؟ آیا افغان ځواک پوځیان به وکولی شي د ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل پولیسی جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال صافي سره مرکه کړې ده.
زه په دې اړه باندې د لوی درستی زمستیال خبره تاییدوم. خار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تصفیه شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ خار دروازو په مربوطه دي.
فکر کوئ چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه و خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تیرو څوارلسو ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دوه مخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کړي د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
داسې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت، امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بېرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې عامو خلکو باندې هېڅ قسمه ځای کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر وسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو ده چې حکومت کړي، اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یقینا. یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تسلیم نه دی شوی، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشي دي چې د خپل سر ملیشو د پوستې په خوا باندې نن تېرېدی شي، نه ځوان تېرېدی شي، نه سپین ږیری تېرېدی شي، هر سړی مجبور دی هلته تلاشي ورکړي، ترې موبایل واخلي، ساعت سیده کړي، وخت بې احترامي ورته وکړي. یو یو دا عمده فاکتور دی د خپل سر ملیشي. په ولسونو کې انتهایي ظلمونه کړي دي، د خلکو ځمکې غصب کړي دي، بچیان یې ولا اختطاب کړي دي، په کورونو ورته حملې کړي، مالونه یې ولا غصب کړي دي، زکات او روژه یې په زور اخیستی دی، حتی تر هغه پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلي دي. متاسفانه دغه موجوده نظام، دغه د ملي حکومت بېرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته ورکړی دی هغه نه دی ورکړی شوی.
د کندوز په چارو کې پاتې کیږو. اوریدونکو، پینټاګان وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته کوي. پینټاګان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبار له امله له زیانمنو شوو سره د نغدو مرستو خبره په داسې حال کې کوي چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوې. تفصیل نوریاس نوري په دغه راپور کې راکوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغو کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغې ټولنې ویلي چې 3 کارکوونکي تر اوسه لا درک دي. د پینټاګون ویان پیټر کاک د شنبې په ورځ وویل چې د دغې پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت یې کولی شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبې په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بېرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بې پولي ډاکترانو ټولنې هغه ادعاوې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړې دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسله وال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولې ډاکترانو له ټولنې څخه د دغې پیښې له امله بخښنه غوښتې ده، خو د بې پولې ډاکترانو مرستندویه ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینتاګون ویان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به د دغه روغتون د ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینتاګون ویان پیتر کاک وویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي.
دا مشال رادیو ده.
د محرم میاشتې د امنیتي انتظاماتو لپاره د پاکستان له چارواکو خصوصي مشورې پیل کړې دي. د چارواکو په وینا چې د محرم د امنیت لپاره به نه صرف د پولیس اهلکاران ولاړ وي، بلکې د فوز او اف سي د ځواکونو نه به هم خدمات ترلاسه کولی شي. په دغه اړه رابعه اکرم خان نور معلومات راکوي.
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د محرم په میاشت کې سده پاسه اویا امامواړو لپاره به 2000 پولیس اهلکاران سیکیورټي له ولاړ وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور ضلع انتظامی ویان فیروز شاه وویل چې د محرم سیکیورټي لپاره د پېښور ضلع انتظامی د پولیسو محکمې د اهل سنت والجماعت او اهل تشیع عالمانو نه علاوه د پېښور تاجرانو سره مختلفې غونډې کړې دي. د ده په وینا چې حتمی پلان لپاره لا کار روان دی، کوم چې سبا پورې مکمل شي. ده زیاته کړه چې پولیس اهلکارانو سره که چېرته د فرنټیر کانسټیبلري ضرورت پېښ نو هغوی به هم راغوښتل کېږي. دی وایي
دی کنټیجنسی پلان کې چې کوم موږ ته حساس امام بارګاه دي او څه انتهایی حساس امام بارګاه دي، نو چې کوم انتهایی حساس امام بارګاه دي نو هغې مناسبت سره د هغې له موږ سیکورټي بندوبست کړی دی. لکه تاسو چې وګورئ کوجی بازار کې زمونږ یو کمان پوسټ وي، په کواټۍ چوک کې یو سپریم کمان پوسټ وي، نو چې کوم انتهایی حساس امام بارګاه دي د هغوی لپاره ځان لا سیکورټي پلان دی، او چې کوم حساس دي هغوی لپاره ځان لا سیکورټي پلان دی. خو هغه موږ لا داسې آؤټ کولی نه شو، او موږ کوشش کوو چې یاره دا دي د پولیس ادارو سره څونه چې سیکورټي
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د جلوسو په وخت جیمرز او سی سی ټی وی کیمرې به هم وي او د جلوسونو فضايي نگراني به هم کیږي. د پېښور ښار بازارونه به هم د پنځم محرم نه بند کړی شي. د دې ترڅنګ د مرګ نورو برخو کې هم د محرم د جلوسونو او د امام بارو سیکیورټي لپاره د اعلی چارواکو غونډې روانې دي. د هنګو د پولیسو ضلع افسر شاه نظر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د محرم په سلسله کې مقامي ولس او عالمانو سره غونډې شوې دي او ورته یې باور ورکړی دی چې د محرم په ورځو کې به ورسره کومک کوي. د زیاته کړه چې د محرم میاشت شروع کېدو سره هنګو ته د نورو سیمونه د عالمانو راتلل بند کړی شي او د محرم وړومبۍ نیټې نه به سیکیورټي اهلکاران ودرول شي.
هنګو کې 9 او 10 محرم چې کوم جلوسی هغه سنسټ دی، او بیا دا اورګزی ټاپ چې دی کنه دا ټاپ باندې آرمی ټوټل ډیپلای کړی دی، یکم نمبر ډیپلای کیږي هغه سیکورٹی آرڈر شوئے دے پولیس والا زمون با 3500 پولیس با ڈپلائی ہے جی، اور آرمی چھے دیکھنا اگے 3 کمپنی با آرمی والا ہے جی، فرنٹیر کانسٹیبلی 18 پلاٹون جی، فرنٹیر کور والو لس پلاٹون دا به موږ ڈپلائی کو ان شاء اللہ.
د دې ترڅنګ د کوئټه د پولیس محکمې بیان شهزاد فرهاد مشال ریډیو ته د کوئټه سیکیورٹی انتظامات په اړه اوویل
کوئٹہ میں کنٹرول روم انہوں نے بنا دیے جس میں
په کوټه کې د محرم سیکیورټي انتظاماتو به غرض کنټرول روم جوړ کړی شوی دی. په دې کنټرول روم کې به د سیکیورټي ادارو، لیویز، پولیس او د اف سی نه علاوه فایر بریګیډ، پی ټی سی ایل او د سوی ګیس د محکمې اهلکاران به وي. د دې ترڅنګ د امام باړو او د جماعتونو سیکیورټي به هم سخت ساتل کیږي.
د ذکر ده هر کال د محرم میاشتې لپاره سیکیورټي انتظامات سخت اوچتول کیږي، او په دې موقع نه صرف د امام باړو بلکې د جلوسونو هم سخت څارنه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس راځو خیبر قبایلی سیمې ته، چېرته چې پولیټیکل انتظامی د سپا قبیلې نه د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د تاوانونو پوره کولو لپاره د 200 کروڑ روپو غوښتنه کړې ده. ورته ویلي دي چې د تاوان نه ورکولو په صورت کې به خپلو سیمو ته لاړ نه شي. په دغه اړه باندې مجید بابر نور معلومات راکوي.
د خیبر قبیلی سیمې د باړی تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 200 کروڑ روپۍ نوي ادا کړي، تر هغې به دوی خپلو سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل افریدي نه مو وپوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
ته مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بېله او په دهشتګردو په لیست کې شامله او دا خو دهشتګردي شوه. پوره قوم دا فیصله کړې چې جرمني نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ تاوانونه شوي دي. د سپه قوم د باړه بازار تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه د سپه قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو د دغه اخراجات دي او دا 2009 نه دا بازار بند دی او د تاوان او د نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلي سیمو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د پوځ استول د یو صدارتي آرډیننس له لارې شوي، او د پاکستان د آئین له مخه کومې سیمې چې پوځ ته حواله شي هغو سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باډه کې پوځي عملیات پیل شول، ځایي ولس بې کوره شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمني ختمه شوه، نو بیا ولې د اف سي آر د اجتماعي ذمهواري د قانون له لارې د سپاه قبیلې نه تاوان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهېږم چې د پولیټیکل انتظامیه په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسې هم مطلب چې د دغه خلکو سره ظلم پدې دی چې دغه خلک خو د جنګونو د بمباریانو د سیزونو ډېر زیات ځپلي دي او هغې کې د دې خلکو هېڅ قصور نشته. دا خو ټولې د حکومت غلطې پالیسۍ وې چې د دې خلکو امن هم تاله ترغه کړه، دوی بې کور هم کړه، د دې بچي د سبقونو هم محروم کړه، او بیا اوس مطلب چې هغې باندې دا قسم مطلب چې بوج اچول چې دي. نو زما خو یعنی بشري حقونو د مشر په حیثیت باندې زه وایم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب چې قانوني خبره بله نه شي کېدی.
د یادې سیمینا د پاکستان په سنټ کې غړی مومن خان وایي چې د باړي ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړي دي او ډېرې ځاني او مالي قربانۍ ورکړي دي، او زیاتوي چې که حکومت د تاوان دا پرېکړه واپس وانغسته او سپاه قبیله خپلو سیمو ته ننکړه نو د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې مونږ د خبره راغلی ورو مونږ به د خپل خبره مخکې رسولې دو هر سړي سلام کړی ورو کور کمانډر صاحب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره د کړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ لپاره تاون به کوو، د ارمی صاحب مونږ تاون کوو، د ملک نور زمور خلکو صاحب تاون کوو، خو کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو په سینټ په فلور باندې به کوو د سیملی په فلور به هم کوو.
په باړه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو له امله د 2009 کال نه د سپاه قبیلې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازت نه ورکوي.
اوس یو ځل بیا ورزو افغانستان ته. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر وایي چې ډېر زر به په ولسي ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وسلوال حرکت پیل کړي. په دغه اړه نور تفصیل جلال آباد باز محمد عابد راغی.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې خپل هغه ژمنه بیا تازه کړه چې ویلي وو چې له لوی اختر نه دوه هفتې وروسته به په ننګرهار کې د دولت ضد د هر ډول وسلوالو خلاف د ولس په ملاتړ وسله راخلي او وسلوال حرکت به پیلوي. نوموړي وویل
کومه وعده چې مونږ د خپل ولس سره کړې وه چې د اختر تر 15 پورې به مونږ حکومت ته منتظر یو چې حکومت څه اقدامات کوي او بعد لاغه نه به مونږ خپل مدګی نیسو او که حکومت مونږ سره اوګه پوګزی هم اوګه پوګور سره زو او دا د ټول افغانستان مشترک دشمن دی. دا به مشترک وغو سره او زه ولسته دا ډاډ ورکوم تشویش به نه کوي ته داسې بچیان لري چې ستا پښتنه وکړي.
نوموړی وایي چې له ولسونو سره یې خبرې کړي او د وسلوال حرکت لپاره یې قوي پلان تیار کړی دی.
هر هغه څوک چې د دې خاورې دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان ځوروي دا خاوره به قبرستان وي او انشاءالله چې شینوار به د ټول افغانستان لپاره یو مثال وګرځي او هر شینوار کخور ده او کمور ده او کورور ده او کپلار ده هغه ټول سره خبرې شوې دي هغه خپل آمدګي لري.
د یادولو ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی وو چې د هر هغه ولسی حرکت ملاتړ به وکړي چې د ملي امنیتي ځواکونو سره په همغږي پیل شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو زموږ د خبرونې تاسو د مشال ریډیو نه اورئ او تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې موږ ته د خبرونو په اړه باندې مشورې او تجویزونه رالیږلی شئ. په پښتونخوا کې دنګ شی بیله د سهار نهه نیمې بجې کیدونکي دي. د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخې در وړاندې کوو.
د افغان پوست چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د حکومتي ځواکونو په ولکه کې دی. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شوو پاکستاني حجیانو شمېره درې کم سلو ته رسېدلې ده، خو زیاتوي چې شل حجیان تر اوسه لا درک دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویلي دي چې که د کواټای د چرچ غوندې بله پېښه رامنځته شوه نو ټوله ذمهواري به یې په صوبایي حکومت وي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تېره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکاپټر پرېوته چې پکې د دوو برتانوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې. په بیلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزانډر لوکاشنکو په 3.5 رایو ګټلو سره په پنځم ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. زرګونه کسانو پرون په ترکی کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویرو په مراسمو کې ګډون وکړ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. ماسکو وایي چې د دې کتنې هدف په شام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. د راپورونو له مخه شامي ځواکونه د یاغیانو پر ضد په داسې حال کې مهم پرمختګونه کوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په شام کې د روس لخوا د هوایي بمبارۍ د کمپاین دفاع کړې ده. راپورونه وایي چې دمشق او اپوزیشن فعالانو تېره ورځ پخلی کړی دی چې حکومتي ځواکونو په ادلب او حماسوبو کې پرمختګونه کړي دي.
مهم خبرونه واورئ. دوست اردو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهمې برخې وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تېرې سه مودې راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنیو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکي کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري. نو حقیقت که هم دغسې وي، باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچته کړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزي حکومت دغه صوبه کې ترقي او بحالۍ منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوت نه بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې دې لړۍ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي، خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوشونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن او امان یوه ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه مخې ته نه ده راغلی، خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازۍ په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کوم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس په هغې عمل کوي. ادارې اخره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنۍ کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رایه وي او دې سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
راځو اردن کو نړیوالو مطبوعاتو ته. ډان ورځپاڼه لیکي باید اسلامي هیوادونه جمهوری نظام پسلی مانو کې عملی کړي او د ولس په ستونزو هوارولو زیات کار وکړي. بلخوا اکانومس مجلې لیکلي دي د افغانستان په کندوز کې د بیپوري ډاکټرانو سازمان د دوی په یو روغتون د وروستۍ حملې د پوره پلټنو غوښتنه کړې ده. دغه دواړو ادارو مهمې برخې له فرخنده اسده وکړه.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي یو ښه جمهوري حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستی وي او ولس ته بنیادي حقونه ترلاسه وي. یو حقیقي جمهوري حکومت داسې نشي کولی چې په دغو کې یو خو خپل کړي او نور شاته وغورځوي. یو ښه جمهوري حکومت باید دغه ټولو خبرو ته وګوري او له هغې وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. ورځپاڼه لیکي په اسلامي هیوادونو کې له بده مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی با د خپل ولس په هغو مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته یې ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي، نو دا د دوی ناپوهي ده. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغې یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوي دي او ولس ته یې د کارونو هیڅ ښېګړه نه ده رسېدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووژل شو، د بیپولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپله امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپله غمرازي شریکه کړې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان بیا د دغه حملې د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنګي جرم کړي. اکانومیسټ لیکي په دغه روغتون تر یو ساعت پورې په وقفې سره هوایی بمبار شوی دی. په وژل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دي او د دغه روغتون عمله هم پکې شامله ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت څه ناڅه 15,000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوالو چارو تر زور دونکو زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسم کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دې برید د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي، د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کردستانو د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نوو هوایي بریدونو خبر ورکړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل د احمد تکل پر راپور کې اورو.
په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 15 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 33 کسان یې ووژل او حکومت یې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه. د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیې حکومت د کوردي یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 15 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تیره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریې سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری کړې ده.
د ترکیه د پلازمې انقرې د پرونی حملې د قربانیانو مړی 13 اوردونکو بخنه غواړم. د ترکیه د پلازمې انقرې کې چې کوم پیښه شوه د قربانیانو مړی 13 ورځ خاورو ته وسپارل شو. په دغه اړه باندې په دغه جنازه کې ډېر خلک راټول شوي وو. د حکومت نه په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کوله. سالم احمد صالح په دغه اړه نور معلومات را.
د ترکیې دولتي اجنټ سوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او د وروستي پیښې له کبله یې ورسره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیې اناتولیا خبري اجنټ د ځینو چارواکو په حواله چې نمونې نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې اوباما ویلي امریکا به د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ترکیې تر څنګ ولاړوي. سپینې ماڼۍ دغه حملې غندلې او یو وحشتناک تروریستي برید یې ګڼلی دی. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم اردوغان ته د خپلې خواخوږۍ پیغام لېږلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی بیا ویلي چې ترکیه باید دغو بریدونو ته په پام سره یو موټی پاتې سي. بلخوا د کردستان د کارګر سخت ریز ګوند یا پی کی کی په ترکیه کې د چریکي فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. د ډلې دا اعلان پرون وکړ او وایي جنګیالي به یې داسې اقدامات نه کوي چې په ترکیه کې د نومبر د لومړۍ نیټې د عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. د پی کی کی په اعلامیه کې د پرونیو چاودنو یادونه نه ده سوې. دغه ګوند چې 1.5 کال مخکې یې وسلې اخیستې د کردانو لپاره یو خپلواک دولت غواړي. د ډلې پرون ویل چې د راروانو پارلماني انتخاباتو په درشل کې به د ترکیې پوځیانو په وړاندې خپل بریدونه ودروي. په انقره کې پرونۍ چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کورد سخت دریځو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. هغه لاریون چې کورد پلاوه او کین اړخو سیاسي ګوندونو تنظیم کړی وو مخکې تر دې چې هغه چاودنې وسي لغوه سوی وو. راپورونه وایي پولیسو د چاودنو په ځای کې خبرداری ورکړی و چې د لاریون د قهرجنو برخوالو د خپرولو لپاره به هوایي ډزې کوي. پرون ناوخته بیا په زرګونو کسان په استنبول کې راغونډ شول د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او حکومت یې په انقره کې په وروستیو بمي حملو تورن کړ. د ترکیې حکومت دا تروریستي برید ګڼلی او ویلي دي دا پیښه به څیړي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکلی دی د پاکستان په ټولنه کې د سړو سرسره په جرمونو کې خزی هم نیول کیږي. دغه خزو نه پتاڼو او عدالتونو کې د پښتنو لپاره باید خزی پولیسانې ججانې او وکیلانې وي چې یو خو د قانون نافذولو په ادارو کې د خزو کردار مهم وګرځي او بل په دغه ټول عمل کې د چا سره بې انصافي ونشي. د دغه لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیاته شمېره کې سړي کې کړ دي خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هر میاشت نیول کیږي او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تېرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژۍ د استعمال که یو خوا خلکو ته ګټې رسیږي نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلته ښځې هم په مختلفو جرمونو کې نیول کیږي. ډېرې د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې ښځنه د رښتیاو په معلومولو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې د ښځې سره پولیس هغسې برتاو هم نشي کولی څنګه چې د سړو نه په حوالاتو کې پوښتنې کیږي. پولیس ته هم وایي اکثره ښځې په ګواهۍ ورکولو کې هم ډېرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د ښځو تګ ښه نه ګڼل کیږي، چې له دغې وجې هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل د اهم کیدی شي چې په پاکستان کې د ښځو پولیسو شمیره زیاته شي، نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي، هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او کلوی له منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي، چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله به د رښتیاو مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوی وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي.
اوریدونکو د فرخند اسد راپور مو اوریدو. د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره د کرن خان په آواز دغه سندره وړاندې کوو.
صادق
سندره مورد اوریدونکو اوس راځو د ډان ورځپاڼې یو راپور ته چې پکې لیکلي دي یو خوا د سعودي په حج انتظامیه په دغه راپور کې یو خوا د سعودي په حج انتظامیه نیوکه شوې دي، نو بل خوای د یو کم نوی پاکستانی حاجیانو د مرګ او درې څلوېښت د بېدرکېدو باوجود د پاکستان حکومت خاموشه دی او د هیواد رسنیو ته هم امر کړی دی چې په سعودي عربستان نیغ په نیغه له انتقاد کولو ډډه وکړي. د دغې ادارې غټې برخې اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
دان ورځپاڼه لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي. همداراز دا معلومه خبره وه مالداره سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټیکنالوژي لري د حج په موقع به یې ټینګ امنیتي او انتظامي ګامونه پورته کړي وي، خو په مسجد الحرام کې د کرین د راپریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ ژوبلې د سعودي پر انتظامي د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لرې کړی دی. د حج پر انتظاماتو د ډېرې خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډېر څه کول پکار دي. لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي د حج ترسره کولو په ځای کې د امبولنسونو او صحت کارکوونکو کمی و، د مزدورانو په استعمال کې د ویلچیر د ختو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو، او د څه قسمه ایمرجنسۍ لپاره هیڅ تیاری نه و نیول شوی. نوموړی زیاتوي د انتظامی د ځنو کارکوونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه. عیني شاهدان وایي چې دوی د خدای په اسره پرېښودل شوي وو او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کېدی شو. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیښه د پاکستان غبرګون د نورو اغیزمن شوو اسلامي هیوادونو برعکس دی او په دې لړ کې پاکستان خاموشه دی. د نه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او د څلوېښت د ردره کېدو سرکاري پخلی شوی، خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې له وجې اپوزیشن په احتجاج کولو مجبوره شوی. د اپوزیشن مشر چودري اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستانی حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټی وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویې له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي. په اداره کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي، بلکې په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په ورځپاڼو کې د سر خبر ګرځېدلې. همداراز انډونیشیا، ترکیه، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکې کړي دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي، ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانقابه خپله ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د خیبر پختونخوا گورنر په ځینو قبایلي سیمو کې تړل شوي ماینونو د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. په دغه اړه باندې تیره ورځ د پېښور په گورنر هاوس کې د ځینو قبایلي مشرانو او گورنر خیبر پختونخوا ترمنځ یو غونډه هم وشوه. په دې اړه شبیر جان نور معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا گورنر هاوس لخوا خوره شوی خبر پانې تر مخه د اورګزی ایجنسی د شیخانو سیمو مشرانو یو پلاوی د ملک عزت خان په مشوره کې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سره لیدو کاته وکړل او په اورګزی ایجنسی کې د بندو ماینونو په حق له گورنر خبر کړو. گورنر خیبر پختونخوا په دې موقع باندې دوی ته باور ورکړو چې ډېر زر به دوی دغه ماینونه خلاص کړي او د لړکې یو کمیټې هم وټاکله. د دغه پلاوی مشري کوونکی ملک عزت خان مشال لیډو ته په دې حق له وویل
شیخانو کې د کلي ډېر مینونه ډېر لوی آمدن و دي، نه کنه بیا تو حالات دوا جن شپې کله د مینونه بند شو کنه. او نو موږ ګورنر صاحب ته ویلو ته د مو مشرې د علاقه خو ډېره ځپلې شوې دی کنه حالات دوا جن د علاقې خال په کاروبار شي کنه هغه دماغونه د نور کیسې ووځي.
همدا اورګزی ایجنسۍ د درنګونو کارکوونکي یو بل کس علي قمبر مشال لیړو ته وویل چې د پنځو زرو پورې خلق په دغه درنګونو کې روزګارونه کوي.
حکومت خو موږ سره تعاون وکړي متعد بجلی و از اوپو و از اتویل و غیره کنه در مسالی ری که در متوکی نوتیزه که به دیر غط آمدن شروع شی حکمت هم متن به کارونه برونه برابر شی.
ملک عزت خان جات اکلا چه در آرگزه ایجنسی در کویلا پر طول ملکی در لور پایی کویلا در خوالی در تیر شپگو کالو راسی در خراب امنیت لوجه در درنگونه چشمیره تر دو سونه هم جات در بند پراته دی. شبیر احمد جان، مشاهد ریڈیو، پیخور.
ای پی خبری ایجنس خپل راپور کې وایي چې د قبایلي سیمو د کرکټ لوبډلې د پاکستان یو شمېر تجربه کار لوبډلو ته شکست ورکړی او د هغې خلاف یې تاریخي بریا ترلاسه کړې ده چې ښایي قبایلي ځوانان به ډېر زر د لوب میدان کې خپل مقام پیدا کړي. د دغه راپور مهم ټکی منور شاه وړاندې کړي.
د ای ایف پی دا رپورټ لیکي چې د قبایلي سیمې د کرکټ لوبډله د تېرې جمعې په ورځ د یو شمېر میچونو په ګټلو د پاکستان د اول درجه مقابلو ته ورسېدله. د قبایلي سیمې د کرکټ د لوبو مشر نورالحق یاد خبري ایجنسۍ ته ویلي په داسې حال کې چې قبایلي سیمې ترهګرۍ ډېرې ځپلې د ځوانانو لپاره یې د اول درجه په مقابلو کې برخه اخیستل لویه کامیابي ده. نوموړي زیاته کړې چې د پوځي عملیاتو نه پس د دې سیمې په ځوانانو کې د کرکټ سره مینه سیوا شوې ده. دا رپورټ د نورالحق د خلیلي کې چې د قبایلي سیمو ځوانان کرکټ ډېر خوښوي او د دې بریا ترلاسه کول نه پس به ورته د حکومتي او غیر حکومتي ادارو توجه زیاته شي چې په نتیجه کې به یې په قبایلي سیمه کې ځوانانو ته د کرکټ لوبې سهولتونه هم سیوا شي. نوموړی وایي مخکې به د دې سیمو ځوانانو د لوبو میدانونو ته د تللو نه ډډه کوله خو د پوځي عملیاتو نه پس تر ډېره حده امن راغلی نو دوی محفوظه احساسوي او پوره په شوق لوبه کوي. د رپورټ تر مخه د قبایلي سیمو د کرکټ لوبډلې نه یوازې د ایبټ آباد او فیصل آباد لوبډلو ته ماتې ورکړه بلکې د کراچۍ لوبډله چې ډېره تکړه ګڼل کیږي هم قبایلي ځوانانو د ماتې سره مخ کړه. بلخوا د پاکستان د کرکټ بورډ مشر شهریار خان د قبایلي ځوانانو د لوبډلې ستاینه کړې او ویلي دي چې د اولې درجه مقابلو ته د رسیدلو سره به دا لوبډله اوس د کرکټ بورډ ډېره توجه او مرستې ترلاسه کړي.
د سوات نه د پاکستان په قومي کرکټ لوبډله کې شامل شوي وړومبي لوبغاړي عمران خان د زیمبابوې دورې نه په واپس راتلو د سیمې کرکټ مینوالو تیره ورځ د هغه دپاره د هرکلي یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د خوشحالۍ څرګندونه وشوه. په دغه اړه له مینګورې نیاز احمد خان نور معلومات راکوي.
د سوات سیدو شریف د لوبو لوی میدان گاسی گراؤنڈ کی زی د کرکټ ایسوسیشن د سوری لاندې رابلله شوې غونډه کې په سلګونو د کرکټ لوبغاړو او مینوالو ګډون وکړو او د سوات نه په قامی کرکټ لوبډلې کې شامل شوی عمران خان ته د زیمبابوې دورې نه وروسته وطن ته پراتو تود هرکلی وي. په دغه موقع دستوري ته خپله وینا کې د سوات کرکټ ایسوسیشن جنرل سیکرتر حسین علي وویل چې سوات کې د لوبو لپاره څه خاص قسمه اسانتیاګانې شته ولې د ایسوسیشن او کرکټ اکیډمي ظلمو ډېره خواري کړې ده او د سوات نه اوس درې لوبغاړي د قامی کرکټ لوبډلې برخه ده.
زمونږ د سوالس پنځلسو کالو چې کومه منډه تړلې وه په ډیسټرکټ کرکټ ایسوسیشن کې د هغې منډې تړلې هغه لونی ګولونه چې کوم دي هغه سوات له الله پاک راکړل د عمران خان جونیئر په شکل کې د حمزه په شکل کې او د مختار احمد په شکل کې.
په دغه مقاله لوبغاړو نه نماینده کوونکی علي باچا اویل چې د سوات نوی لوبغاړو ته د عمران خان په قامی لوبډله کې شاملېدو نوی حوصله ورکړې ده.
زمونږ د سوات یو مرګره زمونږ د پاکستان ټیم ته لاړو دا زمونږ د ټول د سوات مرګرو لپاره د فخر خبره ده او زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې زمونږ یو دوست دې ځای ته ورسېدو.
دستوری ته د سوات نه په قامی لوبډلې کې شامل شوی عمران خان جونیئر اویل چې ټولو ظلمو کې د مخ کتلو صلاحیت شته خو مهنت ورلا پکار دی.
ډېر زیات شکر ادا کوم اسمر چې ما پر خلک راغلی زما باندې خوشحالیږي زما پر د سوات عزت زما سوات نوم بار بار یادیږي دې پر زما نه بل غټه خبره نور نشته ادمه ان شاء الله زما څومره کوشش ته زما ان شاء الله دا جاری ساتم.
د پروګرام په اخر کې د سوات کرکټ ایسوسیشن د کرکټ لوبې پرمختګ لپاره د مرکزی کرکټ بورډ څخه غوښتنې وکړې او هم په دغه موقع د کرکټ ایسوسیشن غړو ته یادګاري شلډونه ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوردونکو د روان خبرونه په دغه خري شبو کې د ګلپانې په آواز د سندره
رنگ